امریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. بیا هم ستړي مشي وخت په واشنگتن کې د مسپخین یوونی مبجه شوله. دا د امریکا غږ آشنا رادیو ورستۍ خبرونه درته وړاندې کوو. په لمړي سر کې د مهمو خبرونو غټ کې اوري. افغان امنیتي چارواکي وی چې له هم د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بیرتنی ولول لپاره عملیات روان دي. تمکه کې چې د پاکستان د پاوس لوی درسیز بعد د همدې مشتي په پای کې افغانستان ته سفر وکي. او د عراق د پاوس لوی درسیز وایي چې پراتلونکو څو ورځو کې بعد د رمادي د خارنه د اسلامي دولت یا داعش ډله وشړي. په روان خبرونه کې درنوونکو چې یو ساعت دوام کوي د خبرونو پرته نور خبرونه په ثبت شوی بناوري ساسونه هیله کوي چې خبرونه ته زنګ ونه وهي. خو اول پوره خبرونه ز اشرف الله رحیم زوی وایم. دا هم پورا خبرونه. افغان امنیتي چارواکي چې له هم د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د بیرتنی ولول لپاره عملیات روان دي. د افغانستان د ملي دفاع د وزارت سرپرست معصوم ستانکزی وایي د هلمند د مرکز لهکرګاه په شمول په نادلي، ګرشک، سنگین، مساقله، نوزاد، خانشین او واشیر ولسوالۍ په ځینو سیمو وسلوالو حمله کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي د هلمند ولایت جګړه سخته جګړه ده. په همدې حال کې ښاغلی معصوم ستانکزی د کورنۍ چارو د وزیر نورالحق قلمي سره یو ځای خبریالانو ته وویل چې یو تخنیکي ټیم ټاکل شوی ده چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ او نورو هغو سیمو کې خپرې شوې اوازې وڅېړي چې وایي وسلوال له الوتکو څخه ښکته شوي دي. ښاغلی ستانکزی په دې اړه داسې وویل:
د افغانستان الوتکې پیلوټان او څوک چې د هوایي ځواک مسؤلیت لري هر یو د دوی راجستر شوي دي. که هر کله هر چا ولیدل د افغانستان الوتکې ښکته شوي او اوازې رښتیا شوي، نو بیا خلک حق لري چې له دولت څخه پوښتنه وکړي.
څو ورځې وړاندې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې د ننګرهار د سره رود په تور غره کې له الوتکو نه په تورو جامو کې وسلوال کته شوي دي. بل لور ته د کورنۍ چارو وزیر نورالحق قلمي وویل چې سږ کال له جدي ګواښونو ډک کال و او ترګرو هلې ځلې وکړې چې ځینې ولایتونه ونیسي.
اومو لیدل چې دوی په پسرلي او اوړي کې غوښتل سره وړنی ولري او د افغانستان له لسونه تر یولسو پورې ولایتونه په ولکه کې ولري.
د فراه ولایت امنیتي مقامات وایي چې د ګلستان ولسوالۍ سقوط نه ده کړی او دوی له پخواني موقعیت څخه 15 کیلومتره لرې یو بل سیمې ته د ولسوالۍ مرکز لیږدولی دی. ګلستان د هلمند د نوزاد او مساقله ولسوالۍ سره ګډه پوله لري چې د هلمند د غدواړه ولسوالۍ مخکې له سقوط کړی و. د فراه امنیه قمندان مل پاسوال توریالی ابدیانی د دې ولسوالۍ د سقوط خبر په اړه له امریکا غږ آشنا رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ګلستان د ولسوالۍ نوی مرکز د اسدآباد په سیمه کې دی او د سیاسي اهدافو لپاره دا کار شوی دی. ټاکل شوی چې د دې میاشتې په پای کې د پاکستان د پاوس لوی درسیز جنرال راحیل شریف افغانستان ته سفر وکړي او د افغانستان د حکومتي چارواکو سره د امنیت، سرحدي همکاري او په هغو مسلو خبرې وکړي چې د افغانستان د سولې پروسې سره تړاو لري. په همدې حال کې د جنوري په لومړۍ ونی کې د افغانستان، پاکستان، چین او متحده ایالاتو د چارواکو یو کمیټه په اسلام آباد او یا په کابل کې جوړیږي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د هڅو پیل ارزوي. د صدر اعظم نواز شریف امنیتي سلاکار سردار جزیز نن د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې وویل چې دا کمیټه کومه پریکړه نه کوي، بلکې د سولې د پروسې میکانیزم ساري او خپل ارزیابي او معلومات د یو بل سره شریکوي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی آذربایجان ته د خپل دورځنی سفر نه وروسته نن ترکیه ته ولاړ. جمهور رئیس محمد اشرف غنی په دې سفر کې د ترکیه د جمهور رئیس رجب طیب اردوان او صدر اعظم سره ګوري. تمه کیږي چې ښاغلی غنی به په محلي وخت نن مازدیګر د ترکیه د اقتصادي کمیسیون غړو ته وینا وکړي چې سوداګر او متشبثین به هم پکې برخه ولري.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او دا هم پاتې خبرونه. د عراق د پاوز لوی درسیز جنرال عثمان الغنمی وایي پراتلونکو څو ورځو کې به د رمادي د خار نه د اسلامي دولت یادایش ډله وشړي. عراقي ځواکونو پرندو تاروزي عملیاتو له کبله وکړه شو چې یو څه پرمختګ وکړي، خو په سیمه کې د سنی قومي ملیشو او شیعه ملیشو چې ایران ملاتړ کوي د احتمالي شخړو له وجې عملیات یو څه ورو شوي دي. د رمادي د خار اکثره وسیدونکو سنیان دي او حکومت پریکړه کړې چې په دې عملیاتو کې شیا ملیشو ته برخه ورنکي ځکه د تکریت خار په برتانی ولو کې د غډلې په سنیانو ظلم کړی و. د پاوس لویدرسیس جنرال اغنیمی وای وس امنیتی ځواکونو خپل ټوله توجه د رمادي یوه ولسوالۍ ته اړولې ده. الغنیمی وای د رمادي د ازادۍ زیرې به په راتلونکو څورځو کې ولسته ورکي. د ایران د بهرنی چار وزیر جواز ظریف وای چې د امریکا هغه نوې قانون چې ایرانیانو ته د ویزې د ورکولو لپاره شرایط سختوي د تهران او د نړۍ د لویو طاقت لرونکو هیوادونو ترمنځ د اتمی موافقینه سرغړونه ده. د غنوي قانون چې کانګرس هم منزور کړی ایرانیان او هغه کسان چې ایران ته سفر کړی وي د ویزې نه پرته نشي کولای چې امریکا ته سفر وکړي. دغه قانون چې جمهور رئیس باراک اوباما د تیرې جمعې پر اساس لاسلیک په ایران برسیره په عراق سوریه او سودان باندې هم د تطبیق وړ دی. امریکا د اقدام د کالیفورنیا د ایالت د سن برنادینو په خار او د فرانسې د پاریس په خار کې د بریدونو ناورسته کړی دی. د ایران د بهرنی چار وزیر جواز ظریف چې د مغولستان د بهرنی چار د وزیر سره په ګډ خبری کانفرنس کې وینا کوله وی ویل ک امریکا د کانګرس لخوا د قانون تطبیق کې دا به د اتمی جنجال پر سر د موافقینه ښکارا سرغړونه وي. د ترکیه د ترانسپورت وزیر بنالی یلدرم وای د استنبول د سابهه کوکچین په هوایي ډګر کې په 14 کې 15 الوتکې تباه شوې دي. تر اوسه د 14 علت نه دی معلوم. ښاغلی یلدرم خبریالان ته وویل چې په هوایي ډګرونو کې په نړیواله کچه ټول امنیتي معیارونه تطبیق کیږي او د هوایي ډګر د امنیت په برخه کې هیڅ شک نشته دی. په دې 14 کې یو تن وژل شوی هم دی. په ترکیه کې مطبوعات وایي چې د پیښنه وروسته تحقیقات پیل شوي ځکه د امنیتي ادارو سره د اندېښنه پیدا شوې چې په الوتکو کې به ښایي بم ایښودل شوی وي. د برتانی د پارلمان یو غړی د صدر اعظم ډیوډ کیمرون نغښتي دي چې د امریکا د متحده ایالاتو د هغه پریکړې په خلاف دی غک پورته کی چې یو برتنوي مسلمانه کورنۍ نه د پریخي چې د انګلستان د امریکا د کالیفورنیا ایالت سفر وکي او د خپل کورنۍ د نورو غړو سره وګوري. د پارلمان وکیل سټیلا کریسی ډیوډ کیمرون ته په لیک لیکلی دی چې د کورنۍ ته چې ولز غړی لري د امریکا د امریکایي چارواکو لخوا د ګټویک په هوایي ډګر کې وویل شول چې امریکا ته سفر نشي کولای. میرمن کریسی وای چې برتانوي مسلمانان بغیر د کوم دلیل نه امریکا ته د سفر کولو لپاره نه پریښودل کیږي. د دې مسلمان کورنۍ مشر محمود طارق محمود د خپل ورور او نه ماشومان سره غوښتل چې د کالیفورنیا په ایالت کې د خپلوانو سره وګوري. د فرانسې حکومت په اساسي قانون کې د بدلون ژمنه کړې چې لمخې به د هغو کسانو نه د فرانسې تابعیت واخیستل شي چې په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري. د فرانسې دا اقدام د هغې استراري حالت یو برخه ده چې د نومبر د میاشتې د 14 نیټې د تروریستي بریدونو نه وروسته نافذ شوی. د فرانسې صدر اعظم مانیول والس نن د چهارشنبه په ورځ دا هم وویل چې احتمال لري د استراري حالت موده نور هم وغځیږي. د پاریس د بریدونو نه وروسته حکومت د 3 میاشتو لپاره د استراري حالت اعلان کړی و. د مهاجرت نړیوالې موسسې IOM ویلي دي چې په کال 2015 کې اروپا ته د مهاجرینو شمیر د 1 میلیون هم اوښتی دی چې دا د دویمې نړیوالې جګړې نه پس د مهاجرینو د ټولو نه زیات شمیر دی. په جنیو کې د IOM د موسسې دفتر ویلي دي چې افریقا او منځني ختیځ نه قریب 1,15,000 مهاجر د اروپایي هیوادونو خوا ته تللی دي چې دا د تیر کال نه 4 چنده زیات شوی دی. دغه مهاجرین د یونان، بلغاریا، ایتالیا، هسپانی، مالټا او قبرس د لارې اروپا ته تیر شوي دي چې په دې کې زیاتره یې د مدیترانې په اوبو کې غرق شوي هم دي. او وروستۍ خبر دا چې چین د ژغورنې د چارو د ادارې یو ځوان کارګر چې د غره د کمر د خویدو په پیښه کې د خاورو لاندې شوی و ژوندۍ راایستلی دی. دا پیښه د چین په جنوبي سیمه کې شوې ده. چینایي مامورین وایي چې 19 کلن تینزیمنګ د چهارشنبه په ورځ د شینزیان په سیمه کې چې د کوانګډونګ د ولایت یوه برخه ده د خاورونه د رایستل کېدونه پاس روختون ته رسول شوی دی. اوس هغه په ښه حالت کې دی او د زخمونو عملیات روان دی. د شینزیان یو اوسیدونکی وایي دا یوه معجزه وه چې یو څوک په ساعتونو د خاورو لاندې پاتې کېدونه پس هم ژوندی راوځي. دی وایي موږ ډیر خوشحاله یو چې هغه ژوندی دی. د چین خبری رسنۍ وایي چې د ګوانګډونګ د ولایت چارواکو په خوا هم خلکو ته ویلي وو چې د اوبو په غاړه دی ودانۍ نه جوړوي او نه د هلته کثافات اچوي خو چا نه منله. د دې پیښې نه پس په چین کې د خلکو د ژوند د ساتنې په اړه هم پوښتنې زیاتې شوې دي.
درنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوې خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.